خو دا ورځ به تر څو چې زه ژوندی یم زما په ژوند کې به زما هیڅکله هیره نه سي. تر دې ترخه زه فکر نه کوم چې په موږ باندې به بیا آرام سي.
د شهید دایي نشتون یو تر ټولو لوی تغییر دی زموږ په کورنۍ کې ست. ځکه هغه زموږ د کورنۍ هغه مسؤول و، هغه زموږ د کورنۍ تنظیمونکی و، چې هر څورت وای هغه زموږ د کورنۍ هغه تر ټولو مهم کس و. نو د هغه نشتون دا معنا لري لکه کورنۍ چې سره وپاشل سي، د کورنۍ هغه نظم ګډوډ سي. که موږ یو ورځ خوشی لمانځو هم به موږ ته دایي په دماغ کې راځي، که موږ یو ځای سفر کوم هغه به موږ ته په دماغ کې راځي. تغیرات ډیر زیات راغلي دي او هغه څه دي چې زموږ په ژوند تر اوسه پورې نه راغلي.
کوم وخت څخه چې دایي صاحب په شهادت رسېدلی دی، عموما د هلمند په خبریالانو یو منفي تاثیر اچولی دی. یعنې د هلمند کوم مشکلات چې دي هغه خو په چوپه پاتې شوی دی. کوم وخت چې دایي صاحب نو هغه د هلمند مشکلات د مسلمانو پر رسوله په ډېر ښه توګه باندې، نو کوم وخت چې په شهادت رسېدلی دی عموما ټول خبریالان داسې چوپ دي. یعنې دغه مشکلات
دایي صاحب خو یو ډېر نیک سړی و، یو ډېر نیک خبر نګارو. یعنی د هلمند د هر جنگ زپل ساحه ته بده ځان رسوي او رښتنی خبره تر مسلمان د مملکت پسو ته د ولایتو پسو ته رسوي. د یو د ازادي راډیو یو ډیر شایسته خبرنگار و. یعنی په یقینا سره مسلمان د غشتل چې د خاور ته او دغه ته په امانداري سره خدمت وکړي.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د افغانستان د ملي بیرغ او ملي سرود په اړه راپور واوري. لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري د خپلو کتابونو په اړه راته غږیږي.
پرمختګ او د ناهیلۍ څخه ژغورېدا و
د اکبر هوتی خبرې او شعرونه در اورو.
ناس یو د یو بل سره خوروک یو د یو بل، ناس یو د یو بل سره خوروک یو د یو بل. اے د نننی دور انسان داسې ده.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د اقتصادي ستونزو له امله په کندز کې څوار لسیمه ایزو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي دي، چې له ډلې یو ټلویزیون، و سیمه ایزې رادیوګانې او شپږ چاپی رسنۍ دي. په دې ولایت کې د سیمه ایزو رسنیو چارواکي وایي د پخوانی حکومت په حاکمیت کې په دې ولایت کې 15 رادیوګانو، څلور خصوصي ټلویزیونونو او شپږو چاپی رسنیو فعالیت کوو. خو د طالبانو په واکمنۍ دو سره څوار لسیمه ایزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړي دي. د رسنیو مسؤولان وایي په خوای د اعلاناتو او ځینو پروژو له لارې خپل مالی اړتیاوې پوره کولې، خو اوس چې هغه نشته مجبور دي د خپلو رسنیو دروازې ته کول پور واچوي. د هرات په صنعتي ښارګوټي کې د کتابونو د چاپ یو مطبعه پرانستل شوه. د طالبانو حکومت د هرات والی مولوی نور احمد اسلام جار ویلي چې د المشارق په نوم د مطبعه چې د 2.5 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړیږي دینی کتابونه به چاپوي. په هرات کې د کتابونو د چاپ د مطبعه داسې محل پرانستل کیږي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ دو سره په کابل کې ډیری چاپ خونې تړل شوې دي او مسؤولان یې مجبور شوي چې وی پلوري. د جوزجان مدني فعالانو، فرهنګیانو او فلم جوړونکو د طالبانو له حکومت څخه د خپلو فعالیتونو د دوام غوښتنه وکړه. د جوزجان مدني فعالانو، فرهنګیانو او فلم جوړونکو په دې اړه د طالبانو د حکومت د جوزجان ولایت د اطلاعات او فرهنګ له رئیس سره هم لیدلی او له هغه یې غوښتي چې د طالبانو حکومت دوی ته اجازه ورکړي چې خپلو فرهنګي کارونو ته دوام ورکړي. د باختر اژانس د راپور په اساس د جوزجان د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی ذبیح الله حسینی د فعالانو ته ویلي چې د نافذه قوانینو او اسلامي شریعت سره خپلو فعالیتونو ته دوام ورکولی شي. مولوی حسینی هم درز ویلی هیچ څوک حق نه لري چې مدني فعالان او فرهنګیان و زوروي. د جوزجان مدني فعالانو، فرهنګیانو او فلم جوړونکو د طالبانو له حکومت د مادي او مانوي مرستو غوښتنه هم وکړه.
هر هیواد د ملی بیرغ او ملی سرود په سیر ځانګړي سمبولونه لري چې د پیژندګلوي مهمه برخه وي. په ډیرو هیوادونو کې حکومتونه بدلیږي را بدلیږي، خو ملی بیرغ او ملی سرود نه بدلیږي. برعکس، په افغانستان کې د تیرو څو لسیزو تاریخ ښیي چې ډیرو حکومتونو د افغانستان ملی بیرغ او ملی سرود بدل کړي دي. د تیر جمهوری نظام تور سور زرغون ملی بیرغ چې د شاه امان الله خان د واکمنۍ په وروستیو کې منظور شو، د ډیرو کلونو لپاره د افغانستان ملی بیرغ و او اوس هم په نړیوالو سټیجونو او میدانونو کې یاد بیرغ د افغانستان د ملی بیرغ په نوم چتیږي. که څه هم په ټولنیزو شبکو کې د خلکو له دې غوښتنې وروسته چې طالبان د ملي بیرغ نه بدلوي، د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې د ملي بیرغ په اړه تصمیم به راتلونکی حکومت نیسي، خو یادې ډلې د افغانستان لارک او نورو دولتي ادارو څخه ملي بیرغ لرې کړ او پر ځای خپل بیرغ ولګاوه. د ازادي راډیوي مجلې په دې برخه کې د ملي بیرغ او ملي سرود د ارزښت او راتلونکي په اړه یو مفصل راپور در اورو.
هغه سرود چې هر افغان یې له اورېدو سره آشنا دی، بیت بیت یې ورته یاد دی. دا سرود د هر هغه شخص چې د درې رنګه بیرغ تر سیوري لاندې ژوند کړی له هویت سره تړلی. افغانستان د طالبانو له لومړي ځل واکمنۍ وروسته هغه دوره چې هر ډول موسیقي اورېدل پکې حرامو، آن ملي سرود هم د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال بیا ځلی د ملي سرود خاوند شو. د دې سرود شعر د عبدالباری جهانی دی او موسیقي ببرک ویسا جوړه کړې. په 2006 کال کې د عبدالوهاب مددی، صادق فطرت، ناشناس، پایکر افسانی، حسین ارمان، مشال ارمان شاهنا او څو نور هنرمندانو لخوا د جرمنی په برلین کې ثبت شو. تیرو شروع کلونو کې همدا سرود د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ تر څنګ د نړۍ د هیوادونو په منځ کې د افغانستان د هویت په توګه پیژندل شوی. خود طالبانو له واکمنۍ وروسته نږدې درې میاشتې کېږي چې په کور دننه او بهر په هیڅ ډیپلوماټیک ناسته کې نه د افغانستان ملي سرود غږول شوی او نه هم د افغانستان بیرغ ایښودل شوی. طالبانو د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د هر ډول موسیقي اورېدل او خپرول حرام بللي وو، آن ملي سرود هم. خو اوس چې دا ډله بیا ځلی په افغانستان واکمنه شوې او د حکومت ولۍ د نوي ډول سره د اشنایي خبره هم کوي، خو بیا هم د ملي سرود هیڅ ازانګه نه اوریدل کیږي. د هنر او موسیقي په برخه کې لیکوال فرزاد فرنود وایي طالبان پر موسیقي هیڅ باور نه لري او اجازه به ورنه کړي چې یو له موسیقي سره مل ملي سرودي د نظام استازولي وکړي. د هغه په خبره بل ملي سرود به هم جوړ نشي چې د یو ملت او یو واحد هیواد غږ وي.
یو تشه جوړوي او هغه دا چې نړۍ ګوري چې طالبان پر یو پرمختللي ملت او دولت چې د نورو هیوادونو سره سیال وي باور نه لري. هغه هیواد چې ملي سرود ونه لري یو شاته پاتې هیواد دی او هیڅ یو نړیوال نښان نه لري. هغه وخت دوی حکومت په رسمیت پیژندل کیږي چې دا ټول ارزښتونه ولري، مګر که ملي سرود ونه لري په رسمیت به ونه پیژندل شي ځکه ملي هویت نه لري.
افغانستان د خپل تاریخ په اوږدو کې له ډیرو لوړو ژورو تیر شوی. کیدای شي خلک یې د بل هر هیواد زیات د نظامونو او حکومتونو د سقوط شاهدان وي. داسې حکومتونه چې بیرغ یې بیال، سرود یې بیال او نښان یې بیال. خو اوس طالبان چې لایې نظام په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په ملي سرود هم باور نه لري، نړۍ به ورسره څه ډول چلند وکړي؟ د نړیوالو اړیکو کارپوه عبدالغنی خسرو وایي یو هیواد هغه مهال د یو باثباته دولت لرونکي په توګه پیژندل کیږي چې خپل ډیپلوماټیک عناصر له دې ډلې ملي سرود او ملي بیرغ ولري.
تا زمانی که ما قانون اساسی
تر هغه چې طالبان اساسی قانون ونه لري او په هغه کې ملي بیرغ او ملي سرود نه وي، نړۍ به د هیواد د جمهوریت د دورې د ملي سرود او ملي بیرغ سره پیژني. طالبان باید د نړیوالې پیژندنې لپاره هر څه ژر د دې دوو برخو لپاره کار وکړي.
طالبان پښان
لډیرو حادثو سره سره ونه توانیدو د افغانستان د ملي بیرغ او ملي سرود په اړه د طالبانو دریځ واخلو او د دوی ویان بلال کریمی په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نکړي. خو طالبانو د خپل لومړنی واکمنۍ پر مهال لموسقي پرته یو شمیر ترانی د ملي صورت په توګه خبرول. معلومه نه ده چې دا ترانی د چا دي، خو طالبانو هم د دې ډول بې موسیقي ترانو سره د خلکو په منځ کې پیژندل کیږي. د افغانستان لومړی ملي سرود د امان الله خان د پادشاهۍ پر مهال او د خپلواکۍ له اخیستو وروسته په 1919 کال کې جوړ شو. له هغه وخت تر ننه د هر نظام پر اطلو سره ملي بیرغ او ملي سرود بدل شوی، خو په 1919 کال کې هغه مهال چې حبیب الله کلکانی واکمن و لکه د نن په څیر ملي سرود نه و. په 1933 کال کې د محمد نادر خان د سلطنت پر مهال عسکري مارش جوړ شو چې د ملي سرود په توګه غږول کېده.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 2.5 او اف ام 0.15.
حضرت عثمان نوري ځوان لیکوال او ژباړند دی چې په کوم عمر کې ډېر کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. د ښاغلي نوري په لیکل شویو او ژباړل شویو کتابونو کې د اروایي او ټولنیزو مسایلو په اړه بحثونه شوي. موږ له حضرت عثمان نوري سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپلو کتابونو په اړه راته غږیږي.
سلام تاسو ته ګران هیواد صاحب او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته. زما چاپ شوی کتابونه لومړی د ژوند ورازونه، دوم کتاب چې بیا چاپ شو د ښه ژوند تګلارې وي. د ښه ژوند تګلارې کتاب 2000 ټوکه چاپ شوی، 1000 ټوکه چې چاپ شو مینوالو ډیر زر له تود هرکلی سره مخ شو، ډیر زر یې وپیرلو او اړتیا دا و چې بیا 1000 ټوکه په بدل فارمټ کې په یو ښه ډیزاین سره نورم چاپ شي. نو دویم چاپ یې لکه مرغ راوتلی و. نو د ژوند ورازونه، د ښه ژوند تګلارې، غواړې ژوند مو خپلې شي، د بریا نندارې، دا څلور کتابونه په لومړیو کې چاپ شول. بیا له دې نه وروسته 55 برخې ته راغلم. غوره فکرونو په نوم یو کتاب و چې 55 و، نه تسلیم میګم په نوم یو ناول و، سره په څنګ کې د ذهنیت جوړونکو کیسې په نوم د لنډو کیسې و ټولګه، او د بریا 200 لارې د هند یو نوموتی اروپور بین شیر مالخوا دغه کتاب لیکل شوی و چې ما راوښ باړو. دغه اته کتابونه ز چاپ لرم او سره په څنګ کې څلور نور کتابونه در چاپ لاندې دي چې هغه مناهله کیږي په نوم یو کتاب در چاپ په درشل کې دی، او سره په څنګ کې فکر دی ورغه و دام په چاپ په درشل کې دی، او همدارنګ مخکې خرید لورې هم تر چاپ لاندې دی سر پسند کې ذهنیت جوړوم کې متلونه د متلونی وټول غل البته دغه تر چاپ لاندې دا دغه 12 کتابونه زما تر څه چاپ شوی دی او څه د چاپ لاندې دي. ک یو لیکوال عمرې د خپل د مرګ څخه ورسته کولای شي د نوم پیړی پیړی ژوند یې وساتل شي، پر اسونکو ادبیاتو کې د نوم په زلاند او زرین کرخه ولیکل شي، نو دا د لیکوال لپاره ستر امتیاز دی.
تاسو چې یادونه وکړه د خپل کتابونو، یعنی دا تر ډیره هغه کتابونه دي چې په اصطلاح خلکو ته انګیزه ورکوي، تر ډیره رواني مسایل هم شته پکې. ولې تاسو دغه سي مسایل خوښ کړی یا دغه سي کتابونه مخخ کړی د ژباړې لپاره؟
هغه وخت کې چې کلاس د کړیالو ما ننګرهار په هنتون کې موږ د انګلیسي ژبې په متن باندې د اروپوهنې یو مضمون درلود. اروپوهنې ته اړتیا ډېره لیدل کېده، او هغه موضوعات چې موږ په انګلیسي ژبه لوستل په پښتو کې راته نه برېښېدل، که ما پښتو کړي وای دا زما دپاره د یو نوښت زمینه مساعدېده. یو لیکوال او ژباړنې راڅخه جوړه و، او اړتیا دا وه چې دغه کتابونه باید پښتو شوي وای. له همدې کبله زه اړ وم چې دغه موضوعات چې نوښت و، پرمختګ و، د ناهیلۍ څخه ژغورېدا وه، او ورسره په څنګ کې د لوړو ژورو او ننګونو څخه د خلاصېدو او دغه ننګونې په یو فرصت بدلېدو ته د زمینی مساعدېدو لپاره یو فرمولۍ درلوده چې هغه ما را پښتو کړه. له همدې کبله اړ وم چې دغه فرصت ضایع نه کړم.
د دغو بحثونو جالبیت ستاسو لپاره څه و چې تاسو فکر وکړ چې دا ارزی چې په پښتو کې هم وي؟
لیکوالان او ژباړونکي تل په دې هڅه کې وي چې د مارکیټ او د ورځني ژوند سره سم بیلابیل موضوعات راوسپړي. لکه زه به تاسو ته یو بیلګه درکړم، کله چې د سیاحت یا د چکر
بیلا بیل زین از مغزیهن ترازی نو یو لیکوال اڑکیږي او ژباړن اڑکیږي چې بیلا بیل هغه موضوعات وڅېړي چې هغه د لیکوالۍ د فن سره برابر وي. نو له همدې کبله کدس یو کتاب لیکوال برابروي چې هغه کې د بیلا بیل هیوادونو د چکر او د سیاحت او یا د تفریح لپاره بیلا بیل بیلو پارکونو او نور ذکر شوی زین لدنه کوي یا په دلیدنې ترڅنګ دوی یادونه کوي په لیکلي ډول باندې په تفصیلي ډول باندې دا راخلي. بیلا بیل موضوعات سیړي خېګنې او بدګنې سیړي او سره پسند کې دوی قیمتونه دغه یو ډول نه وخت دی. نو کوایم د ټولنی ژوند نزاکتونه ور سره پسند کې د لوړ او ژور ننګونو سره مقابله او مبارزه ور سره پسند کې د جرأت نه بایلې دو یو لوړ فکر او د بیلا بیلو پرمختګونو لارې چارې او ګدرې د یو فرمولې په ترڅ کې بیانېږي. د ژباړې اړخه خو دغه سکار دی. لیکوال تل هڅه کوي چې یو فرموله په کار واچوي. لیکوال بیا چې کله په ځونه کوي د بیلا بیلو اپډیټ کتابونو په مطالعه او لوستره کولای شي چې یو موضوع په ذهن کې د دته الهام ډول باندې راشي یا مغه موضوع د بیسیری یا د په یو ټولنه کې اوسېږي هغه نوښتونه هغه تیروتنې نیمګړتیاوي چې د تر سترګو شوې دایره اخلي د قلم پر ژبه باندې په یو کاغذ باندې په یو سپینه ورقه لیکي.
نورې سپتاست بازار خبره وکړه. ځینې کتابونه داسې هم دي چې هغه یوازې نوم او پخته داسې وي چې لوستونکي را جلبوي خو دننه محتوا یې بیا هغه څه نه وي چې د لوستونکو په درد وخوري.
دقت او سرعت همدغلته رامنځته شوی دی چې دقت د سرعت ښکار شوی دی چې اهمیت د ژباړې په هغه اندازه د بیلابیلو پوهنځیو محصلینو ته او زده کړیالانو ته نه دی واضح شوی. یو خبره تاسو یادونه وکړه اوس د اقتصاد پوهنځي چې بی بی ا ورته ویلی شي د دې یو زده کړیال که ژباړه کوي دا باید د ادبیاتو د فن یو لاروی وي په بیلابیلو فرهنګي ناستو کې د ګډون کړی وي د شاعرانو لیکوالانو په پلمه د پلې خوي اور سره پڅنګ کې د ژباړې پر اصول او د لیکوالۍ پر فن باندې اگاوي کچیرته دغه موضوعات ته پاملرنه ونی شي پر اختیام په پختې به یو خنوم لیکل شوی وي. خو اما د نن مسپانګه به د کتاب ډیر فکرنګي وي. دغه موضوعات ته باید لیکوال او ژباړنه ډیر پاملرنه وکړي. زه شخصا چې کله یو موضوع راسپړم راژباړم لومړی هغه په پښتو کې ګورم چې ریپیټ ده که ریپیټ وي نه ژباړم که نه وختي ژباړم که ژباړم د ژباړې به خپل فرهنګونه دي د ژباړې خپل یو چوکاټ دی دغه په چوکاټ کې راژباړو دغه څه نه کوو چې دقت د سرعت ښکار کو او یا د یو کتاب د ژر چاپېدا لپاره د لاسونه رابډ وهو او هغه دې په لسو ورځو کې دننه چاپ ته وسپارو چې بیا اینده کې منفي اغېز ولري. دغه په کار هم نه ده وړتیا هم نه ده. اړتیا دغه ده چې کتاب په ښه ډول باندې وژباړل شي او د لیکوال د حقوقو سره خیانت هم ونه شي.
نورې صاحب دا کتابونه چې تاسو ژباړلې دا چې کله د لوستونکو تر ګوتو رسیدلې د هغوی لخوا هم ځینې خبرې درته راغلي ځینې تبصرې د دې کتابونو په اړه څه ویلې؟
بلکل زما چې څومره کتابونه چاپ شوي دي لکه مرغه هغه لومړي څو کتابونه چې چاپ شوي دي هغه به په لوړ ګمان سي ټول پیرل سي وي. لومړي څلور کتابونه د ژوند ورازونه د ښه ژوند تګلارې غواړي ژوند بخکلی شي د بریا ننداري دغه کتابونه ډېر پخوا درې یا څلور کاله دمخه چاپ شوي وو. هغه سلګونه ټوکه کتابونه لکه مرغه پیرل سوي دي مینهوالو له تود هرکلي سره مخ شوي دي. دغه نور کتابونه په ټولو کتاب پلورنځیو کې شته دی په افغانستان په شمال کې هم شته مزار شریف کې ورسره په څنګ کې په پلازمینه کابل کې همدارنګه په لوی پکتیا کې لوی ننګرهار کې او ورسره په څنګ کې په نورو نومتو کتابتونونو کې کتاب زما کتابونه شته دی کولای شي په مناسب ورزان قیمتي له کتاب پلورنځیو راونیسي او په ورځني ژوند کې ترې ګټه واخلي.
اکبر هوتی د خیبر پختونخوا په مردان کې زیږیدلی شاعری کوي او مدافع وکیل هم دی. هوتی که په شعر کې د ترخو حالاتو خبرې کوي خو د خپل هنر خواږه هم ورسره ګډوي. له اکبر هوتی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د شعر په اړه خپل تاثر راته بیانوي.
ش شعر خو خدا داد صلاحیت ته د قدرت د طرف نه ور کړه یو آمدی نو د 13 ولس تلس کال راسی چې کله ز د کوم کوم د خونځې ست کوم ز د کوم کوم دا وخت نه ما شعر پیل کړی دی او بس شعر داس یو احساس ته چې د لفظونو شکل اختیار کړی دی انسان چې سب داخل کی په خارج کی روزی او دغه بیا شعر شي نو شعر سر می دغه تړون بیا د ما په شعر کې چیرین کوشش می چې پر رومانوی انداز کې پر رومانوی شکل کې ز د خپل چاپیر چلن زوګر انزورګری وکم
دغه انزورګری تر ډیره له دغه سیاسي حالاتو متاثر واکنه مینا ژوند او نور څه هم پکې
تر دې د مزما خو دوه کتاب چاپ دي او را روان څه سیړنه میرا غم ده تر څومره حد پورې چې تاسو د شعر خبرو کړ چې را زما په شعر کې سدي نو شاعري هغه شاعري چې دا په دې باندې چاپیرچل اثر انداز کیږي ته چې په چاپیرچل کې سم محسوسې خدا بیا د انسان د عمر پورې ده یو عمر کې یو شان حالات دي په بل کې چې بیا څومره د عمر زیاتیږي جون د ترجیحات بدلیږي د ترجیحاتو د بدلیدو سره د په شاعرۍ کې مختلف مضامین او موضوعات راځي که تاسو ته هم چې زما د ابتدا شاعري چې وانه هغه کې هغه عمره صلاحیت نو زما په شاعرۍ کې بزیات نه زیات د مینی او د رومانس او داسې وارداتي عنصر پکې بیا چې څومره وخت تیرېد په ما باندې د وطن سیاست د وطن چاپیرچل د وطن ستونزو مسلو زما په شاعرۍ اثر کو هغه موضوعات او مضامین زما په شاعرۍ کې راتل چې اوس پورې زه غنم چې زما په شاعرۍ کې د قوم پرسته پاول خبره ده زما په شاعرۍ کې د خپل خلکو سره مینه ده زما په شاعرۍ کې د انسانیت د لوړ انسانیت د پر مینه ده او دا غنه علاوه زما چې کوم قلبي واردات دي زما د شاعرۍ برخه ده
ځینې خلک چې شعر لیکي هغه یې لیکي یعنی مطالعه ډیر نه ورته کوي خپل مو د شعر لپاره تھیوریک مطالعه کړي او کله چې شعر لیکي د ته مهم پام وی چې مثال د شاعرۍ صنعتونو ته پام وکړي یا هغه پکې زیات کړي
تاسو ډیر مخص سوال کو تاسو د دې سوال ستاینه کوم ځکه چې شاعري چې دا د دې پښا باندې د مضبوط مطالعه ضرورتي چې ستا مطالعه ای نو ته ما ښه شعر تخلیق کې ستا په شعر کې به رواني ستا په شعر کې به د موضوعاتو رنګارنګي ستي چې موږ په انګریزي کې ډایورسټي وایو د په شعر کې د ډایورسټي یا تنوع لپاره ضروری ده چې د یو بند مطالعه بیا مطالعه کم قسمه مطالعه که ستا تعلق د شعر سره دی باید چې تا د خپلې ژبې کلاسیک ادب اخامخالوستي ستا د خپل شاعرۍ چې کوم جدید ادب د چاتالوستي تر ترکی پسندې ادب لستنی تا مختلف چې کوم ادبي زیار شویرې چاتالوستي یو خدای هغه شاعرۍ د هنر نه بند خبريږي پاغه کې چې کوم شاعرانه ترکیبونه دا غنه بند خبريږي بیا چې په شعر کې کوم مضامین دی زیول دی دا غنه خبرګ نور خو شعر هنر دی یو قدرتي هنر دی خو چې تا سره مطالعه نه تا سره علم نه تا سره پوه نه ته د معاشرې پنه بستا لاس نی پروت نو پستا په شاعرۍ کې به هم هغه عمر طاقت او هغه منګ په انګریزي کې ورته وي اټریکشن هغه هم پکې بیان نه
ځینې شعر پوهان دا خبره کوي چې شعر کې باید هنر او استدلال وي ځینې بیا وایي چې هنر باید پکې وي او ځینې نور بیا دا خبره کوي چې باید مستدلله شاعري وشي تاسو بیا په دې کې کوم یو نظر ته دی
زه چې څومره پورې خیال کوم ما چې څومره د کلاسیک ادب ماته ګوډه مطالعه کړی دا نو پاغي کې خوشحال بابا چې مونږ لا کم د شاعري اغا وی چې شاعري خغه شاعري چې پاغي کې د هنر نه کار غستی شوی د شاعري په روز باندې تا پوی کړی دا په فن او په تکنیک باندې د رنګ بیا د غي فکری یا موضوعاتی اړخ مضبوطی دا یو بل سره نو کوری دي زه د یو شاعر په هیڅ ګړم چې دا دواړه عنصر ډیر زیات ضروری دي شاعرۍ لپاره د هنر او د استدلال یا د شاعرۍ لپاره هنر او فکری لړوالی یا موضوعاتی لړوالی یا د چاپیرچل دی یو خشیر د خشیر تعریف داري چې خشیر خاغه دي چې په هغه کې لستون کې یا اوریدون کې خپل ځان وویني اغه شعر داسې چې اغه آینه کته لولې چې ته وو خدا خدا ما د پاره لیکلی شوی چې زه لولم جویم چې دا ما د پاره لیکلی شوی دغه شعر زو دغه شعر چې دی کې هنر می استدلال می او د معاشره مطالعه می
هوتی صاحب تاسو خپل شعرونه په ترنم کې وایي کوس یو شعر ته په ترنم کې وایي
دا خو ما ډېر کم شاعري په ترنم کې را ډېر زیات کم بلکې زه کوشش کوم چې تخت اللبس کې ويم ځکه چې اکثر وخت کمی خو یو غزل نیم داسې دی چې هغه په کوزه پښتونخوا کې زما ډېر زیات په موسیقي کې مشهور شو ډېر زیات خلک اورېدو او فضل وهاب در دغه کمپوزیشن کړو چې د کوزه پښتونخوا یو ډېر لوی سندرغاړی دی موسیقار دی بیا نور سندرغاړم ډېر زیات وي نو زه غواړم هغه شان خو به ونه ویل شم خو خپل یو کوشش وکم دا اورېدونکو ته به ډاډ یې کوم هغه داسې دی چې مطلب دی چې پتا مین شم پزان باندے میں اور اور پورے کو د ظلمی تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو پتا مین شم پزان باندے میں اور اور پورے کو پ محبت کے گورا سمرا خود غرضا شما پ محبت کے گورا سمرا خود غرضا شما جانان میں واخس پ جہان باندھے میں اور اور پورے کو د ظلمی تو پہر ارمان باندھے میں اور 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 پورے کو ستا د سپین مخ نم طواف اکڑو تو مینے پلار ستا د سپین مخ نم طواف اکڑ د مینے پلار ایمان میرا اوڑ کے ایمان ماننے میں اور اور پورے کو د ظلم تو پہر ارمان ماننے میں اور 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 پورے کو جون زد کو ما داز غو او دس کروٹو خار کے جون زد کو ما داز غو او دس کروٹو خار کے گورا پ نفس و پ شیطان باندے میں اور اور پورے کو د ظلمی تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو خغے ہم زولو تویلو زما منے او کنا خغے ہم زولو تویلو زما منے او کنا دستر گرب کے اکبر جان باندھے میں اور اور پورے کو د ظلمی تو پہر ارمان باندھے میں اور 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 پورے کو پتا مین شم پزان باندھے میں اور اور پورے کو
ہوتی سے مخ کے ہم خبر ادا سے وش وچ شاعری یو چا حالات او د ټولنې نه یو څوک تاثر اخلي او یو څه خپل خبرې هم وي یعنی د ځان بیان وي کله چې یو شاعر شعر لیکي په دغه کې څنګه تعادل رامنځته کولای شي چې یعنی هم د ټولنې خبره وي داسې چې هغوی ومني او هم دی په دې بریالی شوی وي چې خپل خبره یې کړی وي خپل ځان یې بیان کړی وي
دا شاعر په خپل د معاشرې یو فردي پخپل د معاشرے سر تعلق یو وګړی دی نو د معاشرے دړ دغم د پسینه کی چې هغه د نور بنیانو می د نور انسانانو می د د باندې چې کم ول او قلبی واردات دي د چې کم خپل ځان بیانی په شاعرۍ کې نو عموما د ازي چې چونکه معاشره خو په انسانانو جوړیږي ټولنه خو په انسانانو جوړیږي اوم د د دړ دغم د بل انسان می کی دیم شي نو پدی وج باندی د د پشایره کې د سی چې اغل بل ولی نو اغه وی کدا زما مسله دا یعنی په ځانګړي رنگ کې هم بیا چې کله خو شاعری لکه اوس زبتا سو ته په مثال کې د کوزی پښتونخوا د رحمت شاه سیل صاحب در کم یاد بری پښتونخوا د پیر محمد کاروان صاحب یاد سه نور ډیر خو شاعران دي چې بیا خاص کر سیل صاحب په کوزی پښتونخوا کې داز شاعر دی چې اغه د خپل ځان واردات په شاعر کې لیکلی دي نو اغه دا هنر دومره زوره ورو چې اغه ول د داسې ټکو د داسې تورو انتخاب کړی، دغه داسې شاعرانه تراکیب استعمال کړی دی چې هغه خپل خبره په داسې یو زورور انداز کړی دی چې هغه نه سیاسي خبره جوړه شوې ده. لکه مثال په توګه هغه یو شعر دی چې پکې سندره ده چې پکې ګولی شستا د غونډې زنې شنه خالونه خغ سپرلی ته انتظار وکړه، چې ته اوربل خوروې زپې درشندم ګلونه خغ سپرلی ته انتظار وکړه. اوس دا داسې زورور خبره سندره ده چې دا کو یو عام منده عامور دن کے ہم دستن کی گوری نو اگر ورته په دغه چشمو کې ګوري چې دا دی د خپل محبوب ته خبره کوي، خو کو دا سي د یو سیاسي فکر بند دا شعر لولي، نو هغه وی چې دا دی قام یا دی وطن یا دی چې پکې ګول شي ستا د غونډې زنه شنه هغه سپرلی ته انتظار وکړي، نه د خپل اولس ته وي د خپل قام ته وي. نو دا د شعر ضرورتیا دا هنر دی چې اوریدونکو د حس پورې دا د اوریدونکو د چې کوم داغي هغه موږ ورته استتیک سینس وایو هغه پورې چې هغه دغه شعر نه کم مطلب په کم انداز اخلي.
اوس مهال ډیر خلک شاعري کوي خو ډیرو کم پکې خپل رنگ پوخ کړ، یعنی اوس ځینې شاعران داسې دي چې ته پوهېږي چې دا شعر د سایل دی، د درویش دی، یا د کاروان صاحب دی، خو نور شعرونه چې دي هغه پته نه لګي چې مثال دا شعر د چا دی. یو شعر یو رنگ وي، بل شعر بل ډول وي. یو زلمی شاعر که غواړي چې خپل رنگ پوخ کړي په شاعرۍ کې کوم خبره ته باید پام وکړي؟
دا ډېر دا زما د خوښي سوال تاسو وکړو. واقعتا داسې ده چې ډیر شاعران داسې دي چې د یو ډیر مشهور شاعر ناصر اخلي، او چې هغه دغه ناصر وخت دغه په رنگ کې رنگ شي نو د هغه نه خپل ذاتی اسلوب پاتې شي. زه دا وایم چې د اجمل خټک صاحب ځان له جدا اسلوب دي، د رحمت شاه سهیل صاحب ځان له جدا دي، د سلیمان لایق صاحب ځان له جدا دي، د پیر محمد کاروان صاحب ځان له جدا دي، د درویش دورانی ځان له جدا دي. اوس اکبرم زه کشرم ټیک د زبر د سهیل صاحب د زده کړې لپاره به د سهیل صاحب شاعری لولم، د اجمل خټک صاحب بلولم، د خوشحال بابا بلولم، کلاسیک بلولم. خو کو ز د شاعرانو په سب کې خپل ماته ګل پیجنګلو جوړول غواړم، باید چې زما خپل اسلوبي خپل طرز خپل رنگي په دې با یو شاعر سروایول کوي، هغه با په اولس کې شناخت او پیجنګلو پیدا کوي چې دا خپل اسلوب، دا خپل رنگ، دا خپل فکر او دا خپل نظر وي. ذاتی کوشش زما داري چې زما کم سبق ته کم سبق کم اسلوب دې کم طرز دې چې دا زما پاتې شي. باید چې سایل صاحب مطالعه کوم، ځکه زه دغه د نظریه او زما د نظریه سړی دی مثال په توګه، یا د خوشحال بابا. خو د شاعرۍ فن چې کوم دی، تخنیکی اړخ چې کوم دی، یا د شاعرۍ چې کوم اسلوب دی چې موږ ورته سټایل هم وایو، چې هغه باید زما خپلی، چې هغه زه د بل پرنګ کې رنگ نه کوم، ځکه که د بل پرنګ کې زه رنگوم نو زما بیا چې کوم ځانګړی یا مشخص رنگ دی هغه بیا نه پاتې کیږي.
هوتی صاحب که اوس یو دوه شعرونه راته ووایي.
اوس خو شعرونه ما داسې ډېر، خو یو څو شعر چې زما د کتاب ټایټل شعرونه دي، رومانوي شعرونه دي. ابه زه وایم چې که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی، که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی. او شعر پکې داسې دی چې چ پزړه دې کله یو وی کله بلا، چ پزړه دې کله یو وی کله بلا، داسې خکاری چې زوال د محبت دی. او کتی ورو کې د سحر رنگونه ویني، کتی ورو کې د سحر رنگونه ویني، زما لاس کې بل مشال د محبت دی. او چ پزړونو باندې راج کوم لګیایم، چ پزړونو باندې راج کوم لګیایم، نور سندې خو کمال د محبت دی. چ پزړونو باندې راج کوم لګیایم، نور سندې خو کمال د محبت دی. ته زما د لاس په کرخو کې زینې، ته زما د لاس په کرخو کې زینې، ما کتلی ځان لفال له محبت ته، ته زما د لاس په کرخو کې زینې، ما کتلی ځان لفال له محبت ته. د ژوندون د تیرولو هنر څه دی، د ژوندون د تیرولو هنر څه دی، ما سره خو یو مثال د محبت ته، د ژوندون د تیرولو هنر څه دی، ما سره خو یو مثال د محبت ته. او د اکبر ژوندې غزل د اورېدو دی، د اکبر ژوندې غزل د اورېدو دی، ژوندې فکر ژوندې خیال د محبت دی. که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی. خوښ مې دروغ نه دی جانانه داسې دا، خوښ مې دروغ نه دی جانانه داسې دا، رک یم درپسې له خپله ځانه داسې دا. خوخ می دروغ ندی جانان دا سدا رکیم در پسی لخپ لزانا دا سدا دا سمین توب چی اذیت کیے مزدا دا سمین توب چی اذیت کیے مزدا یم رسی دل ترسمانا دا سدا دا سمین توب چی اذیت کیے مزدا یم رسی دل ترسمانا دا سدا او دا چی پر جوندون کوم جوندی یم حسی ندا دا چی پر جوندون کوم جوندی یم حسی ندا زلکی میوسی گی مہربانا دا سدا او شیر دے ناس یو دا یوبل سر خروک یو دا یوبلا ناس یو د یو بل سره خروک یو د یو بلا اے د نننی دور انسان دا سدا ناس یو د یو بل سره خروک یو ل یو بلا اے د نننی دور انسان دا سدا او ستا مجنونان ډیر دی خود پیو مجنونان دی ستا مجنونان ډیر دی خود پیو مجنونان دی اے زما د زل پختونستان دا سدا ستا مجنونان ډیر دی خود پیو مجنونان دی اے زما د زل پختونستان دا سدا او ستا پسر مزه کوي هم ستا پسر آباد دی
ستا پسر
مزه کوي هم ستا پسر آباد دی اے فخر افغانا باچا خانا دا سدا ستا پسر مزه کوي هم ستا پسر آباد دی اے فخر افغانا باچا خانا دا سدا دار اخکل کر خروانه ول غوړی اکبره دار اخکل کر خروانه ول غوړی اکبره وای ل چترال تر بولانا دا سدا خوخ می دروغ نه دی جانان دا سدا رکیم در پسې لخبل زانا دا سدا
ډیر زیات مننه
ډیر ستاسو مننه ستاسو بیا ډیر مننه پدې چې من ګران افغانستان اوردون کو تم زما غ ګورسو
دا شاعر خبره ده وختونه کزړی کې نوی کېږي ستا یادونه ځینې یادونه هم داسې وي چې د وخت څپې هم نشي درنه وړلی که مو هیر شي نو بیا به هم داسې وخت راشي چې د ارواښاد صاحب شاه صابر غوندې یو زوړ ورغلی پر هر وګروي او یو لرې تللی یاد را وګرځوي په نه خزانه نوې رانه لنډه کیسه کې د همداسې یوې مېرمنې کیسه در اورو چې له خپلې ماضي او یادونو تیریدل ورته سخت دی دا کیسې لیکواله هیله پسرلی ده
نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ د وروستي ځل لپاره ورته راغلی یم د کور په یوې کوټه کې ولاړ یم دا کوټه مو د ناستې وه ژمی منی او حمل به مو دلته تیرو د پسرلی په پا پای کې به بیا دهلیز ته کوچو له کړکۍ راټول انګړ ته ګورم اوس یې چمن په خاورو بدل دی ونې یې وچې دي خو زما هغسې هم په یاد دی چې چمن مو تاند و پلار ایښې مور پاللې ونې لا ژوندۍ وي موږ چې دلته کور جوړ کړ په دارلمان کې کورونه ډیر نه ول اوس د کابل غرونه لال کورونه په امان نه دي دارلمان خو پرېږده په هغه وخت کې زموږ کور د ښار په لوکسو نقشو کې حساب و خو اوسني ځوانان دا نقشه قدیمي بولي په هغوی چې مو کور خرڅ کړ ویل یې کور ړنګوي د دوی ځمکه په کار ده وروسته د مور او پلار له مرګه دا کور خالی و نه کاله مخکې چې له لندن نه کابل ته کډه شوم غوښتل مې دلته ژوند وکړم خو د ټولو مشوره راته دا وه چې یوازې مه اوسه یا په پیاده خانه کې یوه کورنۍ کېنوه چې هم کور وساتي هم د خدمت وکړي یا اپارتمان کرایه کړه په بل انسان مې د ځان خدمت نه دی خوښ نو یو کوچنی اپارتمان مې کرایه کړ د دوستانو لپاره مې ژوند په اپارتمان کې وکړ د ځان لپاره مې په پلرني کور کې یوه کوټه فرش کړه د کور په سر یوه وړه بلخانه ده پلار با ویل په کوم کور کې چې د ماشومتوب تیر کړی و بالاخانه یې درلوده نو ځکه هم کله چې خپل کور جوړوو د مور له انتقاد سره سره یې یوه بالاخانګۍ جوړه کړه پلار به ډیر وخت په بالاخانه کې تیروو هلته یې د کتابونو یوه کوچنۍ دیوالي المارۍ وه یو میز او څلور څوکۍ هم ایښې وې د پلار میزک د کونړ له لرګو جوړ و کوټې ته به چې دننه شوې د لرګو عطر به خپور و کابل ته چې راغلم په سبا یې د کاکا زوی راته وویل که غواړې هدیرې ته به لاړ شو ما ترې د کور کیلۍ وغوښته او کور ته راغلم د پلار د بلخانی دیوالی الماری یوازینی الماری وچی نسبتا سما پاتی و بلخانه می پاک کرده، فرش می کرده، چلور چوکی می ورته واخیستی. د کنر د لرگو میز می و نموند، خو یو قلمدانی می واخیسته. ورور ته می عکس ولیگه، ورته و می لیکل لندن نچی لخیره لمیرمنی او بچیانو سر راغلی دلتا با چایز خو. خو ورور لندن نه یوازی هغه وقت تشریف راور چی کور مخرچه و. پا تیرو نه کلونو که چی هر زلی تور او سپین سر خلق را تنگ کرده او دو ماشوم توب تور سر تمیز رده شوی دل تراغلیم چه هر زلی ده کیسو خاپی ری رانا مروره شوی او نلی کلو پا عذاب کردیم ترموز می لچایا لپتاپ می لچار چرده کرده او دل تراغلیم دی کور او دو پلار ده کتابونو الماری دیر کلا کیسی را کردی پا تیرو نه کلو که می ده مور پتلین که ده دی روح تا دل تا دعا کرده د پلار یاد می هم په دغه کوټه کې ژړلی خو نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ وروستی دیدن می دی لکه په وروستی ځل چې می له مور سره په ټلیفون کې خبرې وکړې لکه د روغتون په کټ کې د پلار وروستی مسکا په هغه وخت کې می هم نه زړه نه عقل منله چې وروستی ځل دی وي اوس می هم نه زړه نه عقل منی چې د پلار کور می دی خرڅ کړی وي خو وروستی دیدار دی په خوانځي کې به مې چې کیسې لیکلې پلار ته به مې لوستلې دی به راته داسې غوږ و لکه د دنیا تر ټول مهم اثر چې اوري کتابچه به یې رانه واخیسته او زما خامه کیسګۍ به یې په خپل پوخ خط پاک نویس کړه پلار مې له هغو محدودو ډاکټرانو نه و چې عالي خط یې درلود هغه به زما د تشویق لپاره ویل ما په ځوانۍ کې د لیکلو ډیر کوښښ وکړ خو پوهېدم چې لیکوال نه یم پیدا نو ډاکټر شوم طب په وچ زحمت زده کیږي خو هنر داسې نه وي که د یو چا په روح کې هنر وي زحمت یې په هنرمند بدلوي خو که په روح کې یې هنر نه وي وچ زحمت یې نشي لیکوال کولی د مور د ارمان خلاف چې غوښتل یې لکه خپل پلار ډاکټر شم پلار مې لیکلو ته وهڅولم زه او ورور مې په پوهنتون کې وو چې ماما مې د تحصیل لپاره لندن ته وغوښتو وروسته بیا جګړه شروع شوه پلار او مور د کاکا له کورنۍ سره په کابل کې پاتې شول موږ ته به یې په خطونو کې لیکل موږ ښه یو له بوډاګانو سره څوک کار نه لري زړه مو په دې ټول دی چې تاسو هلته خوندي یاست کلونه واوښتل حالات بدل را بدل شول خو لکه پخوا نه شول د طالبانو له سقوطه وروسته کابل ته ډیره راتلم خو مور او پلار ته به مې چې کتل پوهیدم چې د ماشومتوب ګډ کورنۍ ژوند د ژمي مازدیګر و تیر شو ښایي ځکه هم مور او پلار مشوره نه راکوله چې د تل لپاره کابل ته راشم درې میاشتې مخکې ورور راته له لندن نه زنګ ووهه ویل یې کور خو هسې هم ویرانه ده عملا ترې ګټه نه اخلو خرڅ به یې کړو په پیسو به یې ژوند وکړو ټول عمر کار 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 دغه اروپا مې لا سمه ونه لیده دا لږ دمه چې راپاتې ده باید ترې ګټه واخلو په واقعي معنی ژوند وکړو خوند واخلو سفر وکړو تر کله به په کرایي اپارتمان کې ژوند کوي د کور په پیسو ځان ته سم ګلالۍ اپارتمان واخله ژوند وکړه ساده کوښښ مې وکړ ورور قانع کړم چې کور به خرڅ نه بلکې جوړ کړو خو وی نه منله ظاهرا ښځه یې تر ما په قانع کولو کې استاده ده مخکې تر مخکې یې ملا کړی و چې مه یې ورسره منه نن سهار مو کور خرڅ کړ ورور راته ویل ګوره د پلار خبره دې په یاد ده چې ویل به یې ژوند لکه غر له لرې یوازې ډبرې ښکاري خو چې نږدې ورشي د ډبرو په زړه کې به ګلان ومومي پوهیږم اوس خفه یې وروسته به بیا په دغې پرېکړې خوشحاله یې ګوره په تېره کې اوسېدل یوازې غم ډېروي څه شل کلن هم نه یو چې د راتلونکې ادعا په جیب کې وګرځوو ګوره دغه یو څو کاله لا انرژي لرو باید ژوند وکړو زما خو نیت دی چې یو دوه میاشتې بارسلونا کې تیر کړم چې هډوکې مې د لندن سیوری هیر کړي که دې زړه وو ته هم بیا راشه ورور ته مې ځواب ور نه کړ او په وروستي ځل د کور دیدن ته ورغلم زموږ له کوره غر ښکاري په ماشومتوب کې به چې خفه وم له غره سره به مې خبرې کولې چې به مې ریاضي نه زده کېده غره ته به مې ژړل چې مور به زمانه د ورور منله غره ته به مې ګیله وړه له غره سره خواله کولو د غره لذات کړم چوپه خوله ډک زړه، په ورستی ځل د پلار له کوره غره ته ګورم، په ورستی ځل ورته ژاړم او په ورستی ځل ورسره خواله کوم. دا ویرانه مې خزانه وه، نور نو نه خزانه لرم نه ویرانه. خو ورور مې وایي غم مه کوه، د بانک په اکاونټ کې به دې پیسې ډېرې شي، راځه چې بارسلونا ته ځو. له کوره ووتم، د کابل د پسرلي باد مې سپین پیکی هماغسې رپوي لکه د ماشومتوب تور پیکی چې یې رپوه. خو سبا به مې د ماشومتوب په ودانۍ جرثقیل تیر وي. وایي تیر هیر کړه چې ژوند وکړئ، مگر تیر هیریږي؟ مگر بی تیره ژوند کیږي؟ مگر بی یاده سا اخیستل کیږي؟
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو مجلې د پای په شیبو کې د مجلې پاڼه اړو. تر بیا مو په پاکه لاس پرم، خو وخت ولرئ.
تم شگل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتلے